میکروفون را به همکارم اجمل انم سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. انصای بفرمایید.
ډیر ازیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ساده رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویل طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. تمدا چې افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغه بهرنیو غړو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي، او د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال له 15 زیات کسان وژل شوي. په ځینو رپورټونو کې شمېره 45 ښودل شوې. دوستانو، ستړي مشه د ازادي راډیو په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي واشنگټن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړې دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون کوي. دا ډلهوایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې یې تقلب بولي. او د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي واشنگټن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې تیره شپه د باګرام په هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته وکړې. نوموړی چې په یو ناڅاپي سفر تیره شپه د شکرانې د دودیزې امریکایي ورځې په مناسبت د امریکایي سرتیرو سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللی و، دغلته یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره هم کتلي. ټرمپ وویل چې طالبان یو توافق غواړي.
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal.
ګورو چې دوی غواړي یو موافقه ته ورسیږي. دا به یو رښتینی موافقه وي، ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هر موافقه وشي، علت به دا وي چې تاسو خپل دنده خطر سره کړی. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم، ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته مو ویل چې دوی ډیره ښه جګړه کوي.
د امریکا ولسمشر په سپتمبر میاشت کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ زنهو پړاوونو خبرو وروسته له هغوی سره خبرې وزنډولې. دا خبرې وروسته له هغه وزنډې دي چې د کابل په میکرویان سیمه کې د طالبانو په یو موټري بمی برید کې یو امریکایي سرتیری او 12 نور کسان ووژل شول. ټرمپ همداراز تایید کړه تیره شپه چې په افغانستان کې د ډیری امریکایي پوځیانو شمیر به چې د 12,000 ترمنځ دی 8,600 تنو ته راکم کړي. له ازادي راډیونه خبرونه اوري. دا عبدالله عبدالله په مشهد ثبات او هم پالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون کوي. دا ډلهوایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. دا د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال عنایت الله بابر فرحمن پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې نننۍ ورځ به یو تاریخ جوړونکې ورځ وي. نوموړي وویل چې که د دې تاریخ پیل له کابل ښار څخه ونه شي، نو ډاډه اوسئ چې د افغانستان خلک به بیا ښه ورځ ونه ویني. په همدې حال کې د کابل د ګارنیزون قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې خبرداری ورکړې چې د دې لاریون لپاره د حضوري چمن ساحه ټاکل شوې. ګارنیزون له لاریون کوونکو غوښتي چې په نورو ځایونو کې د مظاهرې نه کوي او د پلازمینې اوسیدونکو ته د ستونزې نه جوړوي. د کابل ګارنیزون قمندانۍ دا هم ویلي چې معترضان د وسلو ګرځولو اجازه نه لري. دا ثبات او همپالنې ډلهوایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا باید هغه شاوخوا 300,000 رایې باطلې شي چې دوی جالی بولي او له سیستم څخه دې وایستل شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د قانون پر خلاف څه نه دي کړي. له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د قانون د حاکمیت او د فساد پر ضد د عالي شورا په غونډه کې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې د ادعاو په اړه بحث وشو. دا غونډه د ولسمشر غني په مشرۍ تیر ماښام پارک کې جوړه شوې وه. د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې وایي په دې غونډه کې ټینګار وشو چې دا قضیه باید د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا وڅېړل شي، او دا ادارې دې بیا خلکو ته په دې برخه کې د خپلو اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. دا لوګر د مدني ټولن رئیس موسی محمودی په دې ورستوي کې له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له زده کوونکو هلکانو ناوړه استفاده شوې. نوموړی وروسته د ملي امنیت لخوا ونیول شو. په دې پسې د ملي امنیت له توقیف ځای څخه د محمودی او د هغه د یو ملګري احسان الله حمیدي خپرې شوې ویډیو هم یو لړ غبرګونونه وپارول. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل چې محمودی او حمیدي خوشې شوي او دې کمیسون ته سپارل شوي دي. دا عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. په ځینو نورو رپورټونو کې دا شمېره 45 ښودل شوي. پرونۍ خونړۍ مرګ ژوبله وروسته له هغې پیښه شوه چې زرګونه کسانو اعلان شوې ګرځبندیز ته پاملرنه ونه کړه او د خپلو هغو ملګرو د ښخولو په مراسمو کې د ګډون لپاره راووتل چې د چهارشنبې په ورځ په نجف ښار کې د ایران پر کنسلګرۍ د کارجنو مظاهرچیانو د برید او سوځولو پر مهال پولیسو په ډزو وژل شوي وو. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې ایران باید د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې پرون 9 کسان په ناصریه کې، 12 کسان په نجف او 4 نور په بغداد کې وژل شول. د کنسلګرۍ د سوځېدو پر مهال ظاهرا ایراني ډیپلوماټان استل شوي وو. د فرانسې ولسمشر وایي دی پر خپله هغه خبره ولاړ دی چې ویلي و د ناټو مغز مړ شوی. ایمانویل مکرون د نومبر په اومه له اکانومیس مجلې سره په خبرو کې د ناټو د ستراتیژیکي همکارۍ پر نشتوالي خفګان ښودلی و او ویلي و چې دی دې ته له ناټو سره د امریکا د تعهد د کمزوري کېدو په سترګه ګوري. د مکرون څرګندونې هغه مهال د دې ټلوالي د غړو له غبرګون سره مخامخ شوی وي او د ناټو عمومي منشي سلطن بارک د دې ټلوالي د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر پرون په پاریس کې د ناټو له عمومي منشي سره له کتنې وروسته وویل چې دی لا هم په دې اړه د ابهام رابرسېره کولو هڅه کوي ځکه باور لري چې د دې ټلوالي ګټو ته په پام سره دا کار غیر مسؤلانه دی چې موږ لا هم په مالي او تخنیکي مسایلو کې بند پاتې شو. دا او خبرونه دوستانو خبرونه ملاحظاتې راډیونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویل له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې تمه د افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغه بهرنیو غړو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي. په کابل کې د هند سفیر وایي هندوستان د افغانستان د سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کوي. د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال 15 کسان وژل شوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وخت نور رپورټونه هم درسره شریکوو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه خپرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو. اونیزو پروګرامونو کې نیمه لړۍ او کور کلی مه هېروئ. دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې خبرې بیا پیل شوې. ولسمشر غنی هم پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له ټرمپ سره یې کتلي او خبرې ورسره کړي. د امریکا ولسمشر تیر شپه په کابل کې د امریکایي سرتیرو سره د شکرانې د ورځې په مناسبت چې په امریکا کې یو دودیزه ورځ ده او رخصتي وي وکتل. پادي موضوع به نور تفصیل له احمد تکل ناورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د شکرانې په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره پرون ناوخت افغانستان ته سفر وکړ. د امریکا ولسمشر له ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل او په دې کتنه کې اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ ویلي دي دای باور لري چې طالبان اوربند ته لیوالتیا لري. ټرمپ وروسته امریکایي سرتیرو ته هم په دې اړه خبرې وکړې.
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal.
ګورو چې دوی غواړي یو موافقه ته ورسیږي. دا به یو رښتینی موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هر موافقه وشي علت به دا وي چې تاسو خپل دنده خطر سره کړی. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته مو ویل چې دوی ډیره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربند غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربند نه مانه خو سی غواړي. ترامپ تقریبا دو میاشتې وروسته له هغه افغانستان ته ځي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په کابل کې له یوې خونړۍ حملې وروسته وځنډولې. په سپتمبر میاشت کې یو امریکایي سرتیری او یولس نور کسان د کابل په مکرریان سیمه کې د طالبانو په موټر بم برید کې ووژل شول، او په غبرګون کې ښاغلي ترامپ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د نهو پړاوونو خبرې وځنډولې. ترامپ هم دراز تایید کړه چې دای به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې د 200 او 1300 زرو ترمنځ دی 1600 ته راکم کړي. د راپورونو له مخې ترامپ پرون شپه په پټه له فلوریدا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. ولسمشر ترامپ په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت فیل مرغان او کچالو پخه کړي وو هم وخت تیر کړ.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلی دی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې په باګرام هوایي اډه کې کتلی دی. ولسمشر غنی په ټویټر دا هم زیاته شوې ده چې دواړه په دې باندې دا په دې خبره ټینګار وکړ چې که چیرته طالبان د سولې یو توافق ته په رسیدو کې جدي نو دوی باید اور بند ومني. دی وایي چې مونږ همدارنګه په دې هم ټینګار وکړ چې د اوږدمهاله سولې لپاره دا مهمه ده چې له افغانستان نه بهر د ترهګرۍ خوندي ځالۍ له منځه یوړل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی زیاته کړې ده چې له ولسمشر ټرمپ سره له لیدنې وروسته دواړو له امریکایي سرتیرو سره وکتل او هغوی ته یې د تانکس ګیوینګ یا د شکرانې د ورځې په مناسبت باندې خپلې ښې هیلې وړاندې کړې. ده وویل چې موږ دواړو په افغانستان کې له خپلو نورو شریکانو هم مننه وکړه چې د افغانستان په روانه جګړه کې له موږ سره همکاري کوي. دوستانو، اخوا د هندوستان سفیر په کابل کې ویلي هندوستان د افغانستان د سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتونکی هم دی. په کابل کې د هندوستان سفیر وینی کومار د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل د افغان سولې په ملاتړ نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. خاطر پردیسی پاړه رپورټ لري.
د سولې په تړاو د وروستیو هلو ځلو په درشل کې هندي چارواکي هم په افغانستان کې د سولې د راتګ څخه د ملاتړ ترڅنګ د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي. په کابل کې د هندوستان سفیر وینو کومار چې د پنځشنبې په ورځ یې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل هیواد په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ د هغوی د پټنسینو د له منځه وړلو په برخه کې جدي کار کوي. ښاغلي کومار د سولې په پروسه کې د افغانانو پر مالکیت ټینګار وکړ. د ویزی اوزل بیا ټینګار کوم چې د افغانانو په مالکیت د سولې پروسې څخه ملاتړ کوم. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې د افغان سولې په اړه د نړیواله اجماع ترڅنګ له تروریزم سره پر مبارزې هم باید ټینګار وشي. د هندوستان دغه ډیپلوماټ هیله مند دی چې د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغان سولې لپاره مثبتې پایلې ورکړي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې خبرو پر وړاندې جدي خنډ دی. په ورته وخت کې په نړیوالو مسایلو کې یو شمېر افغان کارپوهان په کابل کې د هند سفیر وروستیو څرګندونو ته په اشارې سروي اوس ټول هیوادونه په دې باور شوي چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم
حالات داسې راغلي چې هر سړی د افغانستان په سوله کې خپله ګټه ویني، یعنی جګړه نوره انتخاب نه دی بلکې سوله د ټولو لپاره انتخاب دی او پر دې باندې تمرکز کوي. خو اوس بعضې هیوادونه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په بنیاد باندې د افغانستان سوله او د افغانستان راتلونکی تعریف کوي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت هم د سولې په پروسه کې د افغانانو په مالکیت د دې پروسې کمیبېدل شونی بولي. خاطر پردیس، اسدی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تمه ده چې افغان حکومت به په نږدې راتلونکي کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش د هغو بهرنیو غلو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي. د داعش ډلې سلګونه وسلوال چې یو شمېر بهرني جنګیالي هم دي په وروستیو کې په ننګرهار کې افغان حکومت ته تسلیم شول. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت به ډیر ژر د اسلامي دولت ډلې د هغو سلګونه جنګیالیو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوي دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یوه هندۍ ورځپاڼه کې په دې اړه د یو راپور له خپرېدو وروسته پرون ازادۍ راډیو ته څرګندونې وکړې. د راپور له مخې ښایي هغه هندي اتباع چې په افغانستان کې د داعش ډلې په لیکو کې جګړه کوله د هند حکومت ته وسپارل شي. حقمل په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل، خو دومره یې وویل چې د دې کسانو په اړه به په نږدې راتلونکي کې پریکړه وشي.
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته په تیرو څو ورځو کې څه باندې شپږ سوه دایشان او د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي. په دوی کې یو شمېر یې د مختلفو هیوادونو دي چې نظام به یې د خپلو پالیسیو او قوانینو په رڼا کې پر وړاندې خپل قانوني اجراءات چې څه په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې اعلان کړي.
د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې د داعش ډلې په تسلیم شویو کسانو کې دیارلس تنه د هند وګړي دي. ورځپاڼې ویلي چې دا کسان د افغانستان او هند ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې پر بنسټ سپارل کیږي. دا موافقه افغان چارواکو په 2016 کال کې په نوې ډیلي کې لاسلیک کړې وه، خو سند یې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او په افغانستان کې د هند سفیر ترمنځ په کابل کې تبادله شو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په هغه څه باندې 1500 دایشیانو کې چې په دې وروستیو کې تسلیم شوي د پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو وګړي شامل دي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیانی تیر شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور رڼا واچوله.
تر اوسه پورې د زرو په شاوخوا کې داعش وسلوال د خپلو کورنیو سره چې پکې مېرمنې او ماشومان دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په دوی کې تر 500 زیات د دوی جنګیالي دي. د لسو هیوادونو اتباع چې په دې کې زیاته برخه یې پاکستاني دي، ایران، د ترک، اردني او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع هم په دوی کې شته دي.
ولسمشر اشرف غنی د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال په دې ولایت کې د داعش ډلې د ماتې خبر ورکړ او ویل د داعش د پاکستانی غړو ښځې او ماشومان به د پاکستان حکومت ته نه بلکې د هغوی خپلوانو ته وسپارل شي. د اسلامي دولت ډلې وسلوال په 2015 کال کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د داعش ډلې د خراسان څانګې په نوم خپل حضور اعلان کړ او وروسته یې بیا د اچین ولسوالۍ په ګډون د ننګرهار ولایت په یو شمېر سیمو کې ځینې سیمې ونیولې. د ډلې تر دې دمه د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلای دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس پر راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
انډیپندنت فارسی ورځپاڼې لیکلي ملا برادر د نویو متحدینو په لټون پسې وتلی. له لندنه دې خبرېدونکي ورځپاڼې لیکلي د طالبانو مرستیال او د سیاسي ډلې مشر ملا عبدالغنی برادر د همدغو هڅو په دوام تهران ته تللی و او هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. طالبان وایي د سیمې هیوادونو ته اکثر دغه سفرونه په روانو چارو باندې د بحث لپاره کوي. د سیشن به پرځي هم له ظریف سره د افغانستان د سولې په اړوندو مسایلو خبري کړي. د انډیپندنت فارسی په دې مقاله کې راغلي چې یو وخت ایران له طالبانو سره سخت دښمنی درلوده، خو اوس یې د دوستۍ لاس ورکړی او اړیکې ورسره لري. ان تر دې چې د ورسپانی په لیکنه طالبانو ته د ایران په خاوره کې د روزنې کمپونه جوړ شوی او وخت نا وخت ورسره د پیسو او وسلو مرستې کیږي. ورسپانی لیکلي طالبانو د تهران د دوستۍ په بدل کې د افغانستان په لویدیځو برخو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي تر تیغه تیر کړي او حضور ور ختم کړی دی. د امریکا دفاع وزارت هم شاوخوا لس ورځې مخکې ویلي و چې ایران په منځني ختیځ کې ځینې ترهګري ډلې او هم طالبان تمویلوي. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په پیکینګ کې جوړیدونکې بین الافغاني ناستې ته هم اشاره کړې چې اوس طالبانو په دې خاطر ځنډولي چې د افغانستان لخوا د ګډونوالو له لیست سره نه دي جوړ. طالبانو دغه لیست دولتي بللی او د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په لیکنه په دې لټه کې دي چې د سولې په خبرو کې بیلابېل لوري او ګوندونه برخه واخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سړک غاړې ماین چاودنو باندې مقاله لیکلې چې ګڼو کسانو ته پکې تلفات اوښتي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې چې په کندوز کې شوې د چارواکو په خبره 15 ملکیان د سړک غاړې په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي دي. د کندوز د والي ویاند اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته تایید کړي چې د ملکیانو یو موټر چهارشنبه په امام صاحب ولسوالۍ کې په هغه ماین ور برابر شو چې طالبانو کېنولی و. نیویارک ټایمز لیکلي دا ملکیان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یوې سیمه کې د واده محفل ته روان و چې د ماین ښودنې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. ورځپاڼه لیکي دا پیښه ښیي چې د افغانانو په ژوند کې د غم او ښادۍ واټن څومره کم دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په دې ماین چاودنه کې د 40 کلن عزیز رحمان مور، ښځه، خور او 15 بچیان ووژل شول. عزیز رحمان ویلي د خپلې کورنۍ غړیو ته یې نوې جامې اخیستې وې، خو اوس یې ښادي په ابدي ویر بدله شوه. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د چهارشنبې ورځې د بمي چاودنې په اړه څېړنې کوي. د جنگ د لمنې په غزیدو په بمي چاودنو او هوایي بریدونو کې د راپورونو په اساس د ملکانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چاودنې د افغان ملکانو د مرګ ژوبلو یو لوی لامل دی. ورځپاڼې لیکلي په 2013 کال کې تقریبا 400 ملکان په بمي چاودنو کې وژل شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لتیرو 12 ورځو څخه د کابل ښار په شهرینو پارک کې یو ځوان په احتجاج ناست دی. وایي د پوهنې وزارت ته خپل پلان وړاندې کړی دی څو د افغانستان په موجوده تعلیمي نظام کې بدلون راشي، خو هغوی نه مثبت او نه منفي ځواب ورکړي. خو د پوهنې وزارت بیا وایي تر اوسه پورې هیڅ چاورته مراجعه نه ده کړې. دا چې دا څه ډول بدلون غواړي، د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په اړه له کابل ریپورت لري.
د کابل ښار په شهرینو پارک کې له تیرې یوې اونۍ څخه څلور دېرش کلن ځوان عزیز الله سړې هوا ساړه سیوري ته پر نریش نه خیمه کې پر لمدم ځکه په احتجاج ناست دی. دی وایي شپه ورځ هم دلته ناست وي تر څو د پوهنې په برخه کې جوړ کړی پلان یې د پوهنې وزارت له لورې ورسره ومنل سي او یا مطلق رد سي. ازادي راډیو ته وویل د افغانستان تعلیمي سیستم 200 کلن زوړ سیستم دی چې اوس یې نویوالي ته اړتیا لیدل کېږي. هغه زیاته کړه د یوویشتمې پیړۍ د وسایلو پر اساس یې د پوهنې نوی پلان جوړ کړی او دا دې پر کار واچول سي تر څو خلک فکري پرمختګ وکړي او له جګړو لاس واخلي.
دا طرحه ما نوم ورته ایښی چې سیستم جدید علمي. تقریبا دو قرن کیږي چې علما د دې بنسټ ایښی، په 200 کال کې په دې کې څوک ګوته نه نیولی. ازور سیستم روان ده. ما یو طرح ورته جوړ کړی چې دا د یوویشتم پیړۍ د مسایل پر اساس جوړ شوی.
عزیز الله زیاتوي د یکشنبې په ورځ یو لسی جرګې ته خپل پلان وړاندې کړ. هغه یې ورته ډاډ ورکړ چې پر دغه پلان به غور کېږي. دی وایي د محمد اشرف غنی تر څنګ یې سلګونه ځله خپل پلان د پوهنې وزارت ته وړاندې کړی، خو هغه یې نه منفي او نه هم مثبت ځواب ورکړی دی. بل لور ته بیا د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نهضت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې ورسره هیڅ داسې پلان نه دی شریک سوی.
موږ بیا هم غوښتنه کړې چې خپله طرحه راوړي او له مینیت سره یې شریکه کړي. موږ له هغه سره تېره اونۍ خبرې کړې وې چې موږ به د وزارت له رهبري سره د خبرو وخت ورته واخلو، خو تر اوسه پورې هغوی هیڅ مراجعه نه ده کړې.
ځینې د نظر خاوندان هم په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې د جدید سیستم پلویان دي. مدني فعال ابراهیم تاج وایي پوهنې وزارت د عزیز الله پر تیار سوی تعلیمي پلان غور وکړي. موږ پوهیږو چې ځوانان په نوي تعلیمي سیستم کې مثبت تغییر راوستلی سي.
زما په نظر دا یو خورا مهمه موضوع ده، ځکه د افغانستان درسي نصاب واقعا هم د 19مې پیړۍ دي یا شاید تر دې هم زوړي. نو په کار ده چې د معرف وزارت دغه کس روغ واړي او د ده طرحه وګوري.
د دې ترڅنګ ډیری افغانان ادعا کوي چې لا هم په افغانستان کې د پوهنې او روغتیا ترڅنګ ټولې دولتي ادارې په زوړ سیستم پر مخ ځي. دوی وایي که خلک په ځانګړې توګه ځوانان په جدید سیستم کار وکړي، نو په راتلونکي کې د دغه هیواد خلک له جدید نړۍ سره اوږه په اوږه سفر کولی سي.
سر بخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
لا. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. د عراق په جنوب کې د دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال 15 کسان نه زیات وژل شوي. په ځینو رپورټونو کې دا شمېر 45 تنه ښودل شوي. پرونۍ خونړۍ مرګ ژوبله وروسته له هغې پېښه شوه چې زرګونه مظاهرچیانو د پولیسو لخوا ګرزبندیز له پامه وغورځوه او په نجف ښار کې د ایران د کنسلګرۍ د سوځولو پر مهال د خپلو وژل شوو ملګرو د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړی. هغو اعتراضونو کې 15 کسان وژل شوي. نور تفصیل احمد تکل دروري.
د عراق په پلازمینه بغداد او جنوبی سیمو کې پرون پنج شنبه خونړۍ نښتې وشوې. زرګونه کسانو اعلان شوي ګرځبندیز ته پاملرنه ونه کړه او د خپلو هغو ملګرو د ښخولو په مراسمو کې د ګډون لپاره واټونو ته راووتل چې پولیسو د چهار شنبه په ورځ په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ د قهرجنو مظاهرهچیانو د حملې او سوځولو پر مهال په ډزو ووژل. د عراق په پلازمینه او جنوب کې له 2003 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د صدام حسین رژیم وپرځول شو، د نارمیو تر ټولو زورهوره څپه روانه ده. مظاهرهچیانو د چهارشنبې ورځې په ماښام په عراق کې د ایران د لاسوهنو پر ضد قهرجن اعتراض وکړ او په نجف کې د ایران قونسلګرۍ ته یې اور واچاوه. دوی شعارونه ورکول چې عراق دې بریالی وي او ایران دې ووځي. د قونسلګرۍ د سوځېدو پر مهال ظاهرا ایرانی ډیپلوماتان ایستل شوي وو. روغتیایي چارواکي وایي درې کسان تېره شپه ناوخته د همدې سوځول شوي قونسلګرۍ مخې ته په ډزو ووژل شول. ایران د اعتراض کوونکو پر ضد د قاطع اقدام غوښتنه کړې او د بهرنیو چارو وزارت دا حمله غندلې ده. د عراق پوځ وایي چې صدراعظم عادل عبدالمهدي د دې اعتراضونو په ځواب کې پرون سهار د پوځ قومندانانو ته امر وکړ چې د امنیت او نظم د اعادې لپاره ناامنه ولایتونو ته نور ځواکونه واستوي. خو په همدې ورځ مازیګر ښاغلي عبدالمهدي پوځي قومندان جنرال جمیل شوماري له دندې ګوښه کړ. نوموړی د صدراعظم پلرني ټاټوبي جنوبي ښار ناصریه ته چې له څو اونیو راهیسې د اعتراضونو مرکز ګڼل کیږي استول شوی و. خو په دې ښار کې د معترضانو د ځپلو عملیات په خاص ډول ځکه خونړی و چې د ډاکترانو او امنیتي سرچینو په وینا پولیسو له دې سیمې د تحسن کوونکو د تصفیې لپاره ډزې وکړې او په دې ترڅ کې 25 کسان مړه او له 200 زیات نور ټپیان شول. د ناصریه والی د دې مرګ ژوبلې پړه پر شماري واچوله او څو ساعته وروسته صدراعظم عبدالمهدي نوموړی له دندې لرې کړ. په ناصریه کې د پرونیو نارمیو پر مهال اعتراض کوونکو د پولیسو یو سټېشن ته اور واچوه، بیا یې د پوځ لویه اډه کلا بنده کړه او د سیمې د ځواکمنو قبایلي مشرانو وسلوالو کسانو لویه لاره بنده کړه څو مرستندوی ځواکونه ښار ته ونه رسیږي. د چهارشنبې او پنجشنبې ورځو له تلفاتو سره د اکتوبر له لومړیو په عراق کې په پیل شویو نارمیو کې د مړو شمېره د فرانس پرس خبري اژانس د ارقامو له مخې 380 ته لوړه شوه. د دې ارقامو له مخې په دې ترڅ کې له 15,000 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. حکومت د تلفاتو دقیق ارقام نه دي ورکړي. ستاسو له پیغامونو
ما دې غېږې ته وری څومره دا خواهش ده اورل چې دا مګر او زار په باقي اور وتلې په کرابو کې دغه ملټر نه روپې خري دې پرای په خاطر دغه غماري وکړې و. دا ټول دې چور چور دې اره په ساه ونوړې پینده تا واښ پاک روپې خوري اره په ساه له شپې له خوشو وتلې ویګې دې کرابو کې په ساه دا پاس کارکټ کې دا ماکور کې دا یو ځان ټک کې دا دې چور چور کې دا پرای په خاطر دې مټونو غماري څو کوپري و سلام به سره خدای مال.
السلام علیکم جناب رات ولایت دنجلی ولسوالی ګریګریشن د کلی څخه خبر خبره کومه. موږ د مالچریو د شپږ ورځې کې موږ سره کومه کلی دی دا موږ د یخنیو د ستنې سره ډېر په مشکل کې یو. موږ ځو سره مقام ورسو السلام
پیغام آزادی رڈو زدا دی شیبندار کی دا شخصی پنتنونو او کی دا اکثر استادانو نظریه جهادی نظریه دی. نو زما د کندهار ولایت او د افغانستان د وزارتونو څخه مو د ولسمشر د دې سازاز وایي لده چې شاید دیواج په کندهار کې دا حالات نه وي. په ټول حالات او مرکزونو کې بم د حالات دي چې استادان اکثر د کم اسلامي درسونه ورته وایي. د دې نظریه اکثره جهادي نظریه دي. نو زما هیله ده چې دغه دې ختم کړي دغه کارونه دي او په هغه استادان چې دیني مضمونونه مطالعه کوي د دغو څخه راوغوښتل شي او یا پر ځای نور استادان موږ ته راوستل شي. موږ دا رقم استادان نه غواړو او ډېر سخت دریځ تجارت ته دي ډېر زیات سختي کوي. زما هیله ده چې دغه د دې نظریه اور ختم کړي او یا د پوهنتونونو سره شي واخلي پر ځای موږ نوي استادان مقرر کړي تکړه استادان چې هغه د جهادي خبرې نه کوي. مننه آزادي رادیو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و اوس یو وار بیا په مکړی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر تیر شپه په باګرام هوایي اډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کتلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واشنگټن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړې دي. ټرمپ په یو ناڅاپي سفر تیر شپه افغانستان ته ورسید او دغلته یې په باګرام هوایي اډه کې له افغان ولسمشر سربیره د امریکایي سرتیرو سره وکتل. دی د شکرانې د دودیزې امریکایي ورځې په مناسبت افغانستان ته تللی. د عبدالله په مشهد ثبات او هم پالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون په پام کې لري. دا ډله وایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د قانون حاکمیت او د فساد پر ضد د عالي شورا په غونډه کې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې د ادعاو په اړه بحث وشو. دا عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. په ځینو نورو رپورټونو کې دا شمېره 50 ښودل شوې ده. او د فرانسې ولسمشر وایي دی پر خپل هغه خبره ولاړ دی چې ویلي وو د ناټو مغز مړ شوی. ایمانویل ماکرون د نومبر په 10 اکانومیست مجلې سره په خبرو کې په ناټو کې د ستراتیژیکې همکارۍ پر نشتوالي خفګان ښودلی او ویلي وو چې دی تل ناټو سره د امریکا د تعهد د کمزوري کېدو په سترګه ګوري. دوستانو خبرونو ملاتړی راډیو نو اوریدل. زموږ د دې خبرونې خبري مطالب خبرونه او ریپورتونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلای شي. نور د خبري مطالب برخه د وصل لپاره پای ته رسو. البته د سات لپاره دوه ونیزو پروګرامونو ته رسو. نیمه نړۍ او کور کله
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
دینی منړی د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه. دا ونې د ملک سوریا پونم د کلا او تفریح هغه مجتمع یا ځای ته ورزوچی د خزل خوا د خزل لپاره جوړ شوی. په دغه ځای کې د مخ کلا او پاکاری رستورانت، دکان، د لمبلو هاوس، سونا، ماساژ، آرایشگا او د تفریح ځای شته چې فقط خزی پکې کار کوي. د دغه ځایونو جوړول د خزو پروختیا، کلا او اقتصاد څخه اغیز لري. از ما همکارا تمنا واه دی هم د غزای ته ورغلی چې لخزو او انجونو او د دې مجتمع ل کارکونکو سره د زړه خواله کړي او را پوری چمتو کړي. همدارنګه د دې موضوع په اړه به د عام خلکو نظرونه او د خزو د برخي دی وی فعالې خبري هم تاسو سره شریک کړو. خو له هر څه د مخه راځي چې راپور واغرو.
دینی می نړی په خبرونو کې مو د خزو په وجنا تجاوز، زور زیاتی او زینی نورو به خوند موضوعاتو خبرې کړي. خو دا ظلم ول د هر څور اخوا یو پزړپوري ځای تبیایو. په کابل ښار کې می داسې ځای ولید چې خزی له وخت څخه په استفادې کولای شي د تفریح او د چاپیریال د ستونزو د لری کولو په موخه په سونا کې ولامبي. دغه سي تفریحي یا د لمبولو ځایونه په خا یوازې نارینه او پورې اړوند وو او خزو ورڅخه ګټه نشوي اخیستای. خو اوس یې په ستوران کې ډوډۍ خوري. په آرایشګا کې د مخ او ښکلا ستونزې لري کوي. له دکان څخه یې سودا اخلي. د عضلو د درد لري کولو په موخه ماساژ اخلي او د ستړیا و د لري کولو په موخه یې په چمن کې سره کینی او له یو بل سره خوشاله وخت تیروي. په کابل کې له دغو ځایونو څخه یو یې د ملکه سوریا تفریحي ځای یا مجتمع ده. په دې مجتمع کې مې له نوموړي ځایونو څخه لیدنه وکړه. فضا یې ډېره ښایسته او په معیاري ډول ډیکورېشن شوې وه چې د لیدونکو کو پام ځان ته راړوي. راځئ چې په پایل کې د دغه ځای له مسؤلې شګوفه اسدی څخه واورو چې وایي په شخصي پیسو او د کورنۍ د غړو په ملاتړ یې د افغان ښځو لپاره دغه ځای جوړ کړی چې ټول کارمندان یې ښځینه دي.
حدود یک سال مشه کې شروع به فعالیت کړی.
یو کال کېږي چې موږ خپل فعالیتونه شروع کړي دي او هدف د دغه مجتمع د جوړولو دا دی چې میرمنو لپاره اسانتیا او سوکالي برابر کړو. نو موږ دوه نفره دغه کار ته شروع وکړه او ځای مو جوړ کړ چې ما سره زهرا جان حسینی هم شریک ده. د دې ځای په جوړولو کې موږ د هیچا څخه فن نه دی اخیسته، موږ یوازې د کورنۍ د غړو د ملاتړ په وسیله توانېدل یو چې داسې یو ځای جوړ کړو. او د دې ځای فضا ټوله ښځینه ده او دلته د نارینه و راتګ منع دی او ټول پرسونل یې میرمنې دي، ټول هغه میرمنې دي چې خپل کورنۍ ته نفقه برابروي.
تنها خانوم هستن که پناناور خانوادیشان هستن.
د اغلی اسدی په خبره د ملکه سرایا په تفریحي ځای کې شاوخوا دېش تنه ښځینه کارکوونکي په بیلابیلو برخو کې کار کوي چې ډیری یې د اقتصادي ستونزو له کبله کار کوي. د دې ځای په پاسنۍ برخه کې رستورانت شته. شبنم د دغه رستورانت پخوونکې ده چې له اقتصادي اړخه ډېرې ستونزې لري، خو له دغه ځایه معاش اخلي او خپلې ستونزې پرې حلوي.
زه د اشپزې په صفت کار کوم او دلته ګارسونانې ټولې ښځې دي. زه وطني او خارجي خواړه پخولی شم، لکه ایراني، پاکستاني او داسې نور. ډېره ښه فضا ده ځکه چې دلته ټولې ښځې دي، هم مصرفه یم او هم معاش اخلم. ورځنی ژوند مې
یو منزل ښکته شوم چې په آرایشګاه مې سترګې ولګېدې. په ښایسته لباسونو کې او په ښکلي آرایش سره ځینې ښځې له آرایشګاه راوځي، خو یوه ناوې لا هم په آرایشګاه کې ده او آرایش ورته کوي. د دغه ځای آرایشګره وایي چې ډول ډول لکه ایرانی، عربي، ترکي او داسې نور آرایش یې زده دی او د خلکو په خوښه آرایش ورته کوي.
زه آرایشګره یم او دلته آرایشګاه لرم. زه چې ما هر رقم ته آرایش کوم، ترکی، ایرانی، هر رقم مونږ باندې ډیر زیات بیروبار اوسي. خلک ډیر راضي، ښځې ډیر راضي ځکه چې زمونږ قیمتونه مناسب دي. دلته ډیر زیات سهولت دي ځکه ټول ښځې دي پکې. زمونږ مشتری ډیر راضي او مونږ مشتریان ناراضي استو. دلته ټول ځان راحت احساسوي. زه خپله هم خوشحاله یم چې دلته وظیفه لرم ځکه زه خپله دلته راحته یم. که زه ماشم اخلم خپل مصرف وباسم او ډیر زیات وختونو کې زه ناوې جوړوم.
له ځینو ورښکته د لامبو وهلو ځای ته ورغلم چې د ښځو او وړو ماشومانو لپاره ځانګړې شوې وه. مینا چې تازه له اوبو راوتلې ده وایي لامبو وهل ورته د آرامۍ حس ورکوي او پوستکی ورته تازه او نرم ساتي. هغه په دې ځای کې ځان امن احساسوي او د خدماتو څخه یې ګټه اخلي.
زه د دې ځای مشتری یم. زه هفته کې ور راځم دلته لامبم او کله لامبم زما زړه خوشحاله وي، زما آرامه وي. زه ډېر خوند اخلم له دې ځای نه، له دې لامبو نه. زه چې کله وخت زه دلته راځم دا زما لپاره یو ورزش هم ده او زه خپل ځان ښه احساسوم. ذهن مې آرام وي، زړه مې خوشحاله وي. که هفته کې یو ورځ نه شو پنځلس ورځې پاتې من زه ځان وزګاروم دلته راځم لامبو. زه د دې ځای نه ډېره زیاته خوشحاله یم.
میرمن مینا منی چې لامبو وهل د وجود لپاره ډیر ګټور دی او په وینا یې هر ښځه باید په اونۍ کې لږ تر لږه دوه ځله لامبو ووهي. د سونا په منځ کې د ګرمو او یخو اوبو داسې لوی او مناسب حوضونه هم شته چې په هغوی کې لامبو وهل د انسان روح او روان ته ډیر سکون وربخي. ویل کېږي چې افغان ښځې په ډول ډول ناروغیو په ځانګړې توګه لکه د عضلاتو، مفصلونو او هډوکو په ناروغۍ اخته دي، په داسې حال کې چې ډاکټران ورته په ګرمو او یخو اوبو کې د